درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شی به د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. د دې خبري مجلې په سر کې زه اسمت ساروان خبرونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې د مړو شمیر د طالبانو د حکومت د سرچینو په وینا 1,015 کسانو ته ورسید. یونیسف وایي د قربانیانو په ډله کې لږ تر لږه 121 ماشومان هم شامل دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد ایویا ویلي چې په دې سخته زلزله کې همداراز نږدې 70 نور ماشومان ټپیان شوي دي. د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په جنوب ختیځ کې سخته زلزله وشوه چې شدت یې د ریختر په حساب 6.1 و. دې زلزلې تر ټولو زیاته مرژوبله په پکتیکا او خوست ولایتونو کې اړولې ده. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه د وروستۍ زلزلې له ټپیانو سره د مرستې غوښتنه کړې. له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ویندوی محمد نسیم حقانی روټرز خبري آژانس ته ویلي چې په دې زلزله کې 10,000 کورونه بشپړ یا څه ناڅه نړېدلې دي، خو نوموړی زیاتوي چې د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت کافي درمل نه لري. شاغلی حقانی ویلی دی چې دا یو لوی غمیزه و، نو ځکه د طالبانو حکومت روغتیایي مرستو او نورو ضروري شیانو ته اړ دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په هند او نورو هیوادونو کې روزل شوي افغان پوځیان به په دندو وګماري. د دې وزارت ویندوی عبدالنافع ټکور بیګاله ازادي راډیو سره په خبرو کې په بهر کې روزل شوي افغان پوځیان د هیواد شتمني وبلله.
په هند او نورو هیوادونو کې روزل شوي افغان زامیان د وطن قدرې شتمني ده. د اسلامي امارت کورنیو چارو وزارت تیار دی چې یاد کسان د خپل زده کړو او مسلک مطابق په دندو وګماري.
د طالبانو حکومت په هند کې روزل شویو افغان پوځیانو ته په دولتي چوکاټ کې د دندو د ورکولو ژمنه داسې مهال کوي چې هند پنځشنبه په ورځ په کابل کې خپل سفارت ته یو تخنیکي ډله واستوله او په دې توګه په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک حضور یو ځل بیا پیل کړ. پاکستان له یو چینایي شرکت څخه 2.3 میلیارد ډالر پور اخیستی څو خپل د نقدو پیسو زیرمه چې په چټکۍ سره د کمیدو په حال کې د پیاوړي کړي. په دې اړه د پاکستان د مالیه وزیر مفتا اسماعیل بیگا څرګندونه وکړه. د پاکستان د مرکزی بانک د بهرنیو اسعارو زیرمه په بیساري ډول کم شوې او د پاکستاني روپی ارزښت هم په بیساري ډول سقوط کړی دی. پاکستان په عین حال کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه د پور اخیستو هڅو ته دوام ورکوي، څو په دې هیواد کې سخت اقتصادي بحران کم کړي. پاکستان د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د لویو شرکتونو په مالیه کې 10% زیاتوالی راولي، څو نږدې 2 میلیارد نور ډالر لاسته راوړي او په دې توګه د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور اخیستو شرایط پوره کړي. او د اوکراین د واستوالو ځواکونو لوی درستی زوی چې هیواد یې له روسیې سره د ځواک انډول ته اړتیا لري. جنرال والری زالوژینی له خپل امریکایي سیال مارک میلی سره تر پرونیو تلیفوني خبرو وروسته په یو آنلاین پیغام کې وویل د اوکراین پوسټ په ختیځ کې د روسیې د توپچی ځواک په حمله کې سخت زیان اوښته دی، نو ځکه باید نوري وسلې ورکړل شي چې په وضعیت کې شیګنه راشي. اوکراین د فبروري په 24مه د روسیې له یرغله وروسته له لویدیځو متحدانو څخه د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې ترلاسه کړي، خو وايي نوري وسلې هم غواړي څو د روسیې د پرمختګ مخه ونیسي. د ازادي رادیو د رواني خبرونه په دوام کې چې زه اسمت ساروانی د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، دا موضوعات شامل دي. د افغانستان له زلزله زپلیو سره پرون یو شمیر هیوادونو او مؤسسو د مرستو تازه ژمنی وکړي. راپورونه وایي چې زلزله زپلیو سیمو ته مرستې رسیدلې خو ویشل شوې نه دي. په دې اړه یو آزاد خبریال وایي
هغه مرستې چې ولسوالیو ته رسیدلې وي په کمپونو کې ساتل کېدلې ویل کېدل چې شنبه په ورځ ناوخته یعنی نن نو ویشل سي،
خو له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی بیا وایي
د 100 میلیونه افغانۍ توزیع عملاً 13 ورځ شروع شوه چې 495 د شهیدانو کورنۍ ته.
د سرپل ولایت په بلخاب کې له طالبانو د اوشت قمندان کسان وایي
د طالبانو تهاجمي بریدونه شانس ول.
په کابل کې د هند ډیپلوماټیک حضور بیا پیلیدا څومره اهمیت لري؟
یو لوی ګام دی، هم د طالبان حکومت لپاره یو ستر لاسته راوړنه ده او هم د هند لپاره.
په دې اړه د چارو له یو نظر خاوند سره په خبرو سربیره د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په د سال کې چې په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې د مړو شمیر په زیاتېدو دی، د نړیوالو بشري مرستې او د بسپنشبنې دوام لري. پرون هم د ایران د بشري مرستو یوه بله الوتکه او له پاکستان په مرستو بار اتلاري افغانستان ته ورسېدې، او په عین حال کې بریتانیا او تایوان د زلزلې له مصیبت ځپلو سره د مالی مرستې اعلان کړی دی. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره پرون جمعه بیا هم د بسپنې ژمنې وشوې او د څو هیوادونو بشري مرستې افغانستان ته ورسېدې. د سره صلیب نړیواله کمیټه او د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې د پکتیکا دوه ولسوالیو برمل او ګیانې او د خوست ولایت سپیرې ولسوالۍ ته چې زلزلې پکې تر ټولو زیات تلفات اړولي د مرستو د رسولو هڅه کوي. بلخوا د متحده عربي اماراتو خبري اژانس راپور ورکړی چې د هیواد دیرش ټنه د مرستې مواد چې خواړه او نور د اړتیا وړ مواد پکې بارو پرون افغانستان ته ولېګل. په عین حال کې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې په بشري مرستو بار د ایران دریمه الوتکه چې خواړه، درمل او جامې پکې دي پرون د خوست هوایي ډګر ته ورسېدله. همدارس بختر دولتي اژانس راپور ورکړی چې له پاکستانه د مرستو په موادو بار اتلاري له زلزلې ځپلو سره د مرستې لپاره افغانستان ته ورسېدلې. بختر خبر ورکړی چې په دې موادو کې خیمه، کمپلې، درمل او نور شیان شامل دي. د یو بل خبر لمخه د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ترس پرون له افغانستان سره د 2.5 میلیون پاونډ بیړنې مرستې اعلان وکړ. همدارس تایوان د زلزلې له مصیبت ځپلو سره د 1 میلیون ډالر مرستې اعلان کړې. افغانستان ته د مرستې داسې مهال رسیږي چې د طالبانو چارواکي وایي په دې زلزلې کې لکتر لګا 1,150 کسان وژل شوی او له 1.5 زیات نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي چې د قربانیانو په ډله کې لکتر لګا 1,120 ماشومان هم شامل دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد ایویا ویلي په دې سخت زلزله کې همدارس نږدې او یا نور ماشومان هم ټپیان شوي دي. په عین حال کې ایمرجنسی روغتون اعلان کړی چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د لومړنیو طبي مرستو یو مرکز پرانیستی. د غیر حکومتي خیریه ټولنې پر ټویټر لیکلی دی چې د سیار کلینیک د زلزلې اصلي مرکز ته په تر ټولو نږدې ساحه کې په کار پیل کړی او اوه ورځې د اونۍ بشپه ورځ پرانیستی وي. د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په جنوب ختیځ کې یوه سخته زلزله وشوه چې شدت یې د ریختر په مقیاس 6.1. د زلزلې تر ټولو زیات تلفات په پکتیکا او خوست ولایتونو کې اړولی دي. د دې زلزلې ټکانونو پرون جمعه د پکتیکا ولایت په ګیانې ولسوالۍ کې یو ځل بیا 15 کسان ووژل او یو لس نورې ټپیان کړل.
له پیښو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت ویندوی مولوی محمد نسیم حقانی زلزله ځپلو ته د طالبانو د حکومت د مرستو د بهیر د پیلیدو خبر ورکړ. د پدې اړه ازادي رادیو ته داسې وویل:
د ژغورنې عملیات په پنځشنبه باندې پای ته ورسېدل. 13 ورځې چې د جمعې ورځ و پیښ ته رسیدو په چارو کې دولت وزارت لکه څنګه چې رئیس الوزرا صاحب محمد حسن اخوند د شهیدانو رسو ته او همداسې زخمیانو ته د 100 میلیون افغانۍ منظور کړي وي، د هغوی توزیع عملاً 13 ورځ شروع شوه چې 495 د شهیدانو کورنۍ ته ورسو ته د هر شهید ورسو ته 1,00,000 افغانۍ، همداسې د چپی و کورنۍ ته 50,000 افغانۍ وویشل شوې چې د 495 د شهیدانو کورنۍ ته او 850 د زخمیانو کورنۍ ته دغه پیسو څخه ورکول شولې. زخمیانو حالت ډیر وخیم و، هغه کابل ته انتقال شوي دي.
له پیښو سره د مبارزه وزارت ویندوی مولوی محمد نسیم حقانی و چې ویلې له پرون څخه زلزله ځپلیو ته د نغدو پیسو مرسته پیل شوې ده. خو ځینې زلزله ځپلیو کورنیو نړیوالو خبري آژانسونو ته ویلي چې خوراکي مواد او خیمه سیمې ته رسیدلې مګر دوی ته ورکړل شوې نه دي. د زلزله ځپلیو سیمو د وروستي وضعیت په اړه نور حال په پکتیکا کې له آزاد خبریال رحیم خان خوشحال څخه اورو چې برمل او گیانی ته تللی.
پنج شنبه او جمعه په ورځو باندې چې موږ د گیان او برمل ولسوالیو څخه لیدنه وکړه، په دغو ولسوالیو کې مرستې دی ولسوالیو ته رسیدلې وي او ډیری نورې پلاره وي. هغه مرستې چې ولسوالیو ته رسیدلې وي په کمپونو کې ساتل کېدلې ویل کېدل چې د یو منظم پلان له مخې به د شنبه په ورځ ناوخته یعنی نن وویشل سي. ولی خبره دا و چې زلزله ځپلو خلکو ویل چې دوی ته د خیمه او هغه څه چې دوی پکې پریوزي لکه توس نیالی او داسې نور دا وویشل سي تر څو دوی شپې ګرمې تېرې کړي. دوی ویلي چې تر اوسه موږ ته مرستې ویشل سوې نه دي او مرستې په کمپونو کې دي. نن ورځ ورسره ژمنه سوې وه چې د دوی دپاره به مرستې ویشل کېږي. موږ چې دغه دوه ورځې دلته تېرې کړې په دغه سیمه کې پنځه ځله زلزله وسوه. وروستۍ زلزله د جمعې مبارک په ورځ په 10 بجې باندې وه چې شدیده زلزله وه او په دغه زلزله کې هم 15 تنه ووژل سو، 11 تنه نور زخمیان سو. قسم دا زلزله تیزه وه خو ځکه ډېر تلفات ونه اړول چې خلک له کورونو وتلي وو، کورونه ډیری نړېدلي دي او خلک په ډاګونو باندې شپې ورځې سبا کوي خپلو کورونو ته لډاره نشي تللی. او د دې سیمې خلکو ویل چې دا لومړی ځل ده چې په دغه سیمه کې دومره ډېرې زیاتې زلزلې تر سترګو کېږي او کېږي. قسم دغه ساحه غرنۍ ساحه ده، پراخه ساحه ده او ډېری کورونه یې د غرونو په ډډه کې په لوړو لوړو جوړ شوي دي، له خټینو دیوالونو نه جوړ شوي دي. دغو خلکو بیا هم غوښتنه دا وه چې دوی ته د په وخت مرستې وویشل سي، له دوی سره د نغدې کومک ورکړل سي او دوی ته د کورونه جوړ سي. داسې مرستې دي ورسره وکړي چې د ډېر وخت لپاره دوی ته کفایت وکړي، کار وکړي. دا د دوی لوی غوښتنه وه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په پام کې راځي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا راتلونکي اونۍ یو ځل بیا په افغانستان کې د شزو د حقوقو پر موضوع خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د شزو د حقوقو مدافع فعالان له نړیوال ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې افغان جنو ته د زده کړو اجازه ورکړي. د موضوع تفصیل واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا وایاند رونالدو ګومز وای ټاکل سوی چې دغه شورا به د جولای پر لومړۍ نیټه په افغانستان کې د شوزو د حقوقو په برخه کې د اندیشنو په اړه بحث وکړي. نوموړي پرون خبرلانو ته وویل چې دا غونډه د فرانسې او اروپایي ټولنې د وړاندیز پر بنسټ جوړیږي. د فرانسې او اروپایي ټولنې سفیرانو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په یو مکتوب کې لیکلي چې د افغان شوزو او نجونو پر حقوقو د محدودیتونو د زیاتېدو له کبله اندېښنه لري. په مکتوب کې په افغانستان کې د شوزو لپاره د کار او تګ راتګ د محدودیتونو یادونه هم شوې. د شوزو د حقوقو یوې فعالې فرشتي یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې افغان شزې اوس د پوهې هغې کچې ته رسیدلې چې خپلې مشروع غوښتنې په وضاحت سره بیان کړي.
اولین خواسته شان ای هست که
د شوزو لمړنۍ غوښتنه دا ده چې په ټولنه کې د انسان په توګه وپیژندل سي او نور لمړنۍ او اساسي حقونه یې ورکړل سي، لکه د زده کړو، تحصیل، کار او د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د مشارکت حقونه چې دا د افغانانو له ټولنیزو او دینی او فرهنګي ارزښتونو سره په تضاد کې نه دي.
د فرانسې او اروپایي ټولنې سفیرانو د بشري حقونو له شورا څخه غوښتنه دي چې په دې اړه یو بیړنۍ پریکړه لیک هم خپور کړي. میرمن یعقوبی وایي چې د شوزو د حقونو برخه کې پر طالبانو فشار نتیجه ورکوي.
جامعه جهانی کومک ک مثلا
هغه مرسته چې نړیواله ټولنه کولای سي دا چې باید طالبان اړ کړي چې د شوزو حقونه پر رسمیت وپیژني. د شوزو د حقونو په برخه کې د نړیواله ټولنې فشار ډیر اغیز لرلای سي او اسلامي امارات دې ته اړ کولای سي چې د افغان شوزو لمړنۍ او اساسي حقونه په رسمیت وپیژني.
طالبان سباندې لاست میاشت مخکې پر ټول افغانستان واکمن سول او له هغه راهیسې شزی له کاره منسوي او د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې سوي دي. طالبان ویلي دي چې شوزو ته به د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي او د نجونو د تعلیم په برخه کې پر یوه لایحه کار روان دی.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په خبرونو کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په هند او نورو هیوادونو کې روسل شوي افغان پوځیان به په دندو وګماري. هند پنجشنبه په ورځ په کابل کې خپل سفارت یو تخنیکي ډله واستوله او په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک حضور یو ځل بیا پیل کړ. آیا د کابل او ډیلی ترمنځ اړیکې یو ځل بیا د جوړېدو په حال کې دي؟ په دې اړه احمد تکل د سیاسي چارو له شنونکي او پخواني ډیپلومات زرده شمس سره مرکه کړې او په سر کې ورته ویلي چې په افغانستان کې د هند ډیپلوماتیک حضور بیا پیل څنګه ارزوي؟
هند هم د افغانستان د نورو ګاونډیو هیوادونو په څیر تصمیم ونیو چې کابل کې خپل ډیپلوماتیک حضور ولري. که څه هم اوس مهال دغه حضور په ټیټه کچه باندې دی او د بشری مرستو د تنظیم او همغږۍ لپاره خودل شوی دی، ولې بیا هم یو لوی ګام دی، هم د طالبان حکومت لپاره یو ستره لاسته راوړنه ده او هم د هند لپاره، ځکه چې هند د افغانستان سیاسي اوضاع درکوي او ارزښت ورکوي او داسې ښکاري چې دوی نه غواړي چې بې تفاوته پاتې شي. او همداراز دوی پخوا هم د افغان ولس پخوا کې ولاړو، په ګڼو برخو کې دوی د افغان ولس سره مرسته کړې وه، کاغه د زیربنا برخه وه، کاغه د ظرفیت لوړول وه، د زده کړو برخه وه، په دې کې دوی زیاته سرمایه ګذاري کوله. نو ممکن هند اوس وغواړي چې په قلار قلار په دغه ټولو برخو کې خپلې غمرستې بیا پیل کړي. په ټوله کې د ټولو افغانانو لپاره دا یو ښه خبر دی.
د طالبانو حکومت تقریبا ټول پخوانی پوځیان او د دولتي ادارو کارکونکي له دندو لرې کړي دي، خو د هند فارغانو ته بیا وایي چې راشي دندې درکو. آیا طالبان پر اختیار د کادرونو له کمښت سره مخامخ دي او کدا پریکړه سیاسي ده؟
له هند څخه د فارغ شوی او پوځي کادرونو په اړه د طالبانو بیان که څه هم تر ډیره سیاسي بریخي، ولې هرکلی په کار دی. په تیرو شلو کلونو کې ګڼ شمېر افغانان د نړۍ د مشهورو پوځي اکاډمیو او پوهنتونونو نه فارغ شوي وو، هغوی د ملي اردو او د پولیسو په لیکو کې کار کولو. متاسفانه چې یو شمېر هیواد پریښودو ته مجبوره شو او څوک چې په هیواد داخل کې پاتې دي هغوی هم د ژوند د ګواښ سره مخ دي. نو که چیرې طالبان دغه ژمنه باندې ولاړ وي، اول باید هغوی هم تشویق کړي او په خپلو مناسبې دندې ته ورکړي، صلاحیتونه ته ورکړي. دا به د ټولو لپاره د تشویق باعث شي.
شم صاحب، د پاکستان غبرګون به څه وي په هغه صورت کې چې د کابل او نوی ډیلی روابط ښه شي یا بیرته د پخوا په څیر عادي شي؟
د هند سره مستقل اړیکې ساتل او پالل به د طالبانو د خپلواکۍ یو ازمیښت وي. طالبان په دې باندې تورن دي چې ګنې د پاکستان سره ډیر نږدې دي او پاکستان نه غواړي هند په افغانستان کې کوم بارز نقش ولري. حتی د بازو سرچینو په حواله د کابل د تیرې اونۍ برید چې د سکانو په ګردوارې تر سره شو، ویل کېږي چې په دې کې هم د پاکستان لاسو، چې ممکن د هند او د طالبانو د دغه تازه جوړ شوي اړیکو د خرابولو په هدف تر سره شوی وي. پاکستان به کوشش کوي چې د دوی ترمنځ بے باوري رامنځته کړي او د هند د فعالیت او د پرمختیايي کارونو په افغانستان کې مخه ونیسي. طالبان لپاره به دا یو ستر چیلنج وي چې هم پاکستان خوشاله وساتي او هم د هند سره اړیکې وساتي.
مننه. او رسې پښتنه شام صاحب، چې له کابل سره د هند او پاکستان اړیکې له تاریخي پلوه تاسو څنګه پرتله کوي؟
هند یو ځانګړتیا لري چې د پاکستان په پرتله هند تل کوشش کړی دی چې د افغان دولت سره او د افغان ولس سره ښې اړیکې وساتي. برعکس، پاکستان تل د افغان دولت په مقابل کې چې کوم وسلوالې ډلې جنګېدلې دي یا مخالفین دي، د هغوی حمایه کړې ده او د کابل د واکمنانو سره تل د دوی اړیکې پیکا پاتې شوې دي. نو هند دغه یو ځانګړتیا لري چې دوی تل د افغان ولس په خوا کې ودرېدلې دي.
پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس
له خبرونو ور اخوا.
بزنس انسایډر رسپانی په ورستی غنه کې لیکلي چې طالبانو د امریکا له متحدو ایالاتونو غوښتي چې د افغانستان کنګل کړي پیسې آزاد کړي، څول زلزله زپلیو سره مرسته وکړي شي.
ورسپانه وای طالبانو تر دې په خو هم څو ځلی د کنګل شویو پیسو د آزادۍ د غوښتنه کړي. خدا ځلی د پکتیکا او خوست ویجاړونکي او مرګونی زلزلې له زیانمن شویو سره د مرستې لپاره دا غوښتنه کړې ده. د 2021 د اګست په نیمایي کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د ولسمشر بایدن حکومت د امریکا په بانکونو کې د افغانستان بانک 9.5 میلیارد ډالر زیرمه کنګل کړه. بایدن د فبروري په میاشت کې د دغو پیسو 2 میلیارد له کنګل راوویستي. وی ویل چې دا پیسې به په افغانستان کې بشري مرستو او د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو ته ورکړل شي. د دې پریکړې پر اساس 2.5 میلیارد ډالر لا هم پاتې دي چې امریکایي طالبانو ته نه ورکوي. د پکتیکا او خوست له زلزلې وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده پر نړیوالې ټولنې، خیریه ټولنو او بشرپالو موسسو غږ کړی چې د افغانستان له زلزله ځپلیو سره مرستو ته راودانګي. په عین ورځ د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په یوه مرکه کې وویل چې امریکا باید د افغانستان شتمنی آزاد کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او سرپرست رامز الاکبروف د چهارشنبه په ورځ وویل افغانستان د زلزلې بحران ته د ځواب ویلو په خاطر په فوري ډول 15 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه وکشل د امریکا متحده ایالاتونو له افغان زلزله ځپلیو سره د مرستې لپاره له خپلو شریکانو سره کار کوي چې طبي ټیمونه او درمل واستوي. بزنس انسایډر رسپانه په عین حال کې د ای بی ټی مرستندوی مؤسسې د ټویټ یادونه کړې چې له ولسمشر بایدن څخه د افغانستان د کنګل شویو زیرمو د ازادۍ غوښتنه کړې ده. مال مل رسپانی چې اوس یوازې آنلاین خبرونه کوي په افغانستان کې د تیبیم رستو پر ارتيالي کړه خبره کړې ده. رسپانه لیکي افغانستان د پکتیکا او خوست زلزلې د ټپیانو د درملنې لپاره کافي وسایل او درمل نه لري. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی محمد نسیم حقانی ویلي چې د عامه روغتیا وزارت کافي درمل نه لري، نو دوی له دې ناورین سره د مقابله لپاره د درملو او نورو ضروري شیانو مرستې ته اړتیا لري. مالی میل رسپانه د لارو خرابوالی او د مخابراتي سیستم کمزورتیا هغو خلکو ته چې په زلزله ځپلیو سیمو کې بند پاتې دي د مرستو رسولو په چاره کې خنډ بولي. فوربس مجلې هم د پکتیکا او خوست زلزلې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې مجلې پر اساس د چهارشنبه د ورځې په زلزله کې 1,015 تنه مړه شوي او طبي مرستو ته اړتیا ده. مجلې لیکلي چې د چهارشنبه له سختې زلزلې وروسته څو وړې زلزلې شوي، خو د جمعې د ورځې د زلزلې ټکانونه نسبتا سخت و چې له کبله بیا مرجوبلې پیښې شوي دي. مجلې د امریکا د جیولوجیکي سروې له مخې د پرونۍ زلزلې شدت د ریختر په حساب 4.3 شوده لري. د سرپل ولایت له بلخاب ولسوالۍ څخه د طالبانو او د هزاره طالب قومندان مولوي مهدي مجاهد وسلوالو ترمنځ د نشټو راپورونه ورکول کیږي. مجاهد ته نږدې سرچینی وایي چې په دې جګړه کې دواړو خواو ته مرجوب لاوشته ده. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت دا ادعا ګرد سره ردوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو په لیکو کې د خپل منځي اختلافونو اوازې نور نو له پردې وتلې دي. د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو یوازینی هزاره قومندان مولوي مهدي مجاهد ته یې نږدې سرچینې چې د موضوع د امنیتي حساسیت له وجې نه غواړي نوم یې په راپور کې راشي، ازادۍ راډیو ته ویل چې د پرون ماښام په جګړه کې د طالبانو ځواکونه له سیمې په شاتګ ته اړ شول، خو د سرچینې د ادعا له مخې د قومندان مجاهد وسلوالو ته هم تلفات واوښتل.
د طالبانو تهاجمي بریدونه شنډ سول، موټر او تجهیزات یې له منځه لاړل، څو کسان مړه او ټپیان سول او په شاتګ یې وکړ. خو یو تن انتحاري ځان د مجاهدینو په منځ کې والوزاوه چې په نتیجه کې د ولسي دفاع 3 غړي مړه او 4 تن نور ټپیان سول.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په بلخاب ولسوالۍ کې د جګړې او نښتو راپورونه ردوي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور په دې اړه چې ولې دې سیمې ته د طالبانو ځواکونه استول شوي، ازادۍ راډیو ته ویل چې حکومت د امنیت د ټینګښت لپاره هر ځای ته ځواکونه استولی شي. ښاغلی ټکور وویل چې هلته هیڅ ستونزه نشته او د هر څه یوازې تبلیغات دي. مهدی مجاهد دیر لس کال مخکې هغه مهال چې بهرنی ځواکونه لا په افغانستان کې وو د طالبانو پر لیکو ورګټ شو او د هیواد په شمال کې د جمهوری نظام په سقوط کې هم مهم رول ولوباوه. خو وروسته له دې چې طالبان څه کم کال مخکې واک ته ورسېدل د طالبانو له اصلي ډلې سره مخالفت پیدا شو. ویل کېږي چې مهدی مجاهد له طالبانو څخه د حکومت په اډانه کې د هزارګانو لپاره د پراخې ونډې غوښتنه کوله، خو طالب مشرانو د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره نه یوازې د هغه بلکې د نړیوالې ټولنې او د کورنیو سیاسي ډلو غوښتنې هم له پامه غورځولې دي. لبلې خوا سیمه ایزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د بلخاب ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د جګړو د پراخېدو له ویرې خپلې مینې پریښي او نورو سیمو ته کډه شوې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
په غزنی کې ځینو کسانو د عام سړک پر سر د کتابونو نندارتون جوړ کړی دی. دوی وایي د دغه نندارتون او میلې د جوړولو هدف د خلکو زیات پام کتاب او مطالعې ته اړول دي. په دغه کتابونو کې ډول ډول سیاسي، ادبي، فرهنګي، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیز کتابونه شامل دي.
د سړک پر سر د کتابونو پلور د چهارشنبه په ورځ یو شمیر کسانو د غزنی ښار په خواجه علي سړک په سونو کتابونو ننداری ته شو. باور یې دا و چې د غزنی اوسیدونکو پام کتاب لوستنی او مطالعه ته واړوي. امین الله بها د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړي په دغه ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل، موږ باید خلکو ته وښیو چې غزنی د علم او فرهنګ ټاټوبی دی. موږ غواړو چې په دغه ټاټوبی کې علم او فرهنګ ته لا زیات کار وکړو.